د امریکا په څو سترو په هانتونو کې د فلسطینیانو د ملاتړ مظاهره د مظاهره کوونکو او د په هانتونو د مسؤلینو ترمنځ په کړکیچ بدلې شوې دي. امسال یهودان عید فصح را که یادآوری آزادی یهودان از قید بندگی و بردگی فرعون مصر است در حال برگزار می کنند که خانواده های 129 یهودی که هنوز در بند گروه حماس به سر می برند در اندوی عزیزانشان می باشند. در غزه او مصر ترمنز یوازنه سفری شرکت در اسرائیل او حماس ترمنز در جگری لفایل رئیسی قیمتونه 14 چنده زیاد کری دی. در یو موضوع او چو زاوی در دیونه پخبرونه که در منزنی خطیز کرکیش تا کتنه کهو. سلامونه او خی چاره در امریکا غرد در یو موضوع او چو زاوی ونیز خبرونه تا خراغلست. زه بریکنه و مرخیله ایم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د اسرائیل، اوکراین او تایوان لپاره د مرستو لایحه توشیح کړله. په دې مرستو کې 6.5 میلیارد ډالر د اسرائیل لپاره او 1 میلیارد ډالر غزې ته بشري مرستې شاملې دي. ولسمشر بایدن ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزې ته د دغو مرستو د لیږد زمینه برابره کړي. اسرائیل ویلي چې د امریکا د سنا مجلس لخوا د اسرائیل سره د 10 میلیارد ډالر پوځي مرستې د اسرائیل دښمنانو ته یو قوي پیغام رسوي. خو د دې ترڅنګ داسې ویره هم ښودل شوې چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو به د امریکا او ملګرو ملتونو د ادارو له مخالفت سره سره د غزې جنوب رفح ښار ته د عملیاتو دپاره ځواکونه واستوي، چیرې چې د جګړې له کبله شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان د کډوالو په کمپونو کې پناه اخیستې ده.
امریکا تر ټولو ډیره مالی مرسته د اسرائیل سره کوي. هر کال شاوخوا 4 میلیارد ډالر او اکثریت یې نظامی مرسته وي. او اوس یې د 6.5 میلیارد ډالرو نورو منظوري ورکړې ده.
د اسرائیل سره زما هوډ غواړم واضح کم چې فولادي دی. د اسرائیل امنیت ډیر مهم دی او موږ باید تل د دې اطمینان ولرو چې اسرائیل د ایران او د هغو ترکرو چې ایران یې ملاتړ کوي د هغوی څخه د ځان د دفاع ټول وسایل ولري.
دغه نوی نظامی مرستې په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د امریکا حکومت داخلي ارزیابي پیل کړي چې آیا اسرائیل او هغه نور متحدین چې د امریکا وسلې ورکوي نړیوالو او امریکایي قوانینو ته څومره ژمن دي. د اسرائیلو حکومت امریکا ته ویلي دي چې د جګړې ټول اصول مراتوي، خو د رضاکارانو یوه ډله چې علمي کادرونه او د حکومت پخواني چارواکي پکې شامل دي د اسرائیلو د جګړې منتقدین دي. دغه ډله په حکومت غږ کوي چې اسرائیلو ته وسلې ورنکړي. پروفیسر نورا ایرکات د دغو منتقدینو د ډلې مشره ده.
په شپاړسو پیښو کې چې موږ څېړلې دي په یولسو کې اسرائیل حتی د دې ادعا هم نه کوي چې هلته نظامي هدف و او نه هم کومه بله توجیه لري. او په نیمایي پیښو کې بریدونه په استوګنځایونو کې شوي دي چې کورنۍ پکې اوسېدلې.
څېړونکي وایي دوی زرګونه پیښې څېړلې دي د اسرائیلو د هغو هوایي بریدونو په شمول چې د کډوالو په کمپونو مغازي او جبلیه باندې شوي وو. په دواړو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم هغه راپور خپرولو ته چمتو کړی دی چې د اسرائیلي پوځ د یوې قطعې د بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه جوړ شوی دی. دغه سرغړونې په اسرائیلو باندې د حماس له برید مخکې په لویدیځه غاړه کې ترسره شوې وي. اسرائیل د هر ډول محدودیتونو وړاندیز غندلی دی.
اسرائیل یو دیموکراتیک دولت دی، حکومت لري، یو پوز لري، یو سیستم لري، او زه فکر کوم چې په یو ځانګړي دفتر باندې بندیزونه هیڅ معنی او توجیه نه لري.
د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو باندې د حماس په برید کې 1200 کسان وژل شوي وو. په ځواب کې په غزه باندې د اسرائیلو په برید کې تر اوسه 4000 فلسطینیان وژل شوي دي چې اکثریت یې ملکي خلک دي. د اسرائیلو سره 6.5 میلیارد نظامی مرستی د هغې کومکی بستی برخه ده چې د امریکا کانګرس د سه شنبې په ورځ تصویب کړه، او په دې کې 1.5 میلیارد ډالر د اوکراین سره او 8 میلیارد ډالر د هند آرام سمندرګي د امنیت لپاره شامل دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
با دنبال حملات اسرائیل بر ایران، رهبران جهان بر اردو طرف
تاکید کردند تا از افزایش تشنج خودداری کنند. در این حال حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که در حمله بر ایران دخالت نداشت. برخی از تحلیلگران به این باورند که ایران و اسرائیل با درخواست ها برای کاهش تشنج توجه خواهند کرد.
این معترضان چند ساعت پس از یک حمله تیاره بسرنشین در اصفهان که ظاهراً از جانب اسرائیل صورت گرفته بود، در جاده های تهران علیه اسرائیل شعار می دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تأیید این که آیا اسرائیل از قبل در این مورد به واشنگتن خبر داده بود یا خیر خودداری کرد.
نمیخواهم در این مورد چیزی بگویم، ولی میتوانم بگویم که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی شرکت نداشته است. توجه ما بر تنش زدایی و اطمینان از این متمرکز است که اسرائیل بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند.
برخی از تحلیلگران میگویند که انتظار حمله اسرائیل بر اصفهان وجود داشت و ایالات متحده ممکن در مورد میدانست.
حکومت جو بایدن میداند که پس از حمله بی‌سابقه ایران بر اسرائیل، اسرائیل به خاطر حفظ آبروی خود ضرورت به انتقام جویی داشت. درست به مانند این که اسرائیل میدانست که پس از حمله بر سفارت ایران در دمشق، ایران ضرورت به حفظ آبروی خود داشت.
ایران به تاریخ 13 اپریل صدها میزایل و تیاره بسرنشین را بر اسرائیل شلیک کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه بدون اشاره به حمله تلافی جویانه اسرائیل گفت که حمله ایران قدرت کشورش را به نمایش گذاشت.
اقدامی ضروری، لازم، وحدت بخش و افتخار و اقتدار کشور بزرگ ما بود.
تقریبا همه درون ها و میزایل های پرتاب شده ایران با کمک ایالات متحده، بریتانیا و اردن خونسا شد و بجز از خساره اندک هیچ تلفات در پی نداشت. حملات اسرائیل بر ایران نیز محدود بود و هیچ تلفات ناشی از آن گزارش نشد، ولی رهبران جهان به توقف این تنش تاکید دارند.
مطلقاً ضروری است تا منطقه باثبات باشد و همه طرف ها از اقدام بیشتر خودداری کنند.
با گفته تحلیلگران به نظر می رسد که هر دو طرف می خواهد تا از تشدید بیشتر تنش خودداری کند.
ممکن مرحله بعدی این باشد که ایران و اسرائیل دوباره با جنگ های نیابتی خود برگردند، یعنی حملات تروریستی توسط گروه های نیابتی و ترور دانشمندان هسته‌ای از جانب اسرائیل. ولی بدترین حالت این خواهد بود که این وضعیت به یک آتش سوزی آشکار مبدل شود و حزب الله لبنان آن را نیز در خود بکشاند.
ادامه زد و بند میان اسرائیل و ایران می تواند وضعیت در منطقه را که همین اکنون نیز به دلیل جنگ میان اسرائیل و حماس در پرتگاه قرار دارد شعله‌ورتر سازد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
د امریکا په څو سترو پوهنتونونو کې د فلسطینیانو د ملاتړ مظاهرې د مظاهره کوونکو او د پوهنتونونو د مسؤلینو ترمنځ په کړکیچ بدلې شوې دي. یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي او ځینې پوهنځي رخصت شوي دي. دغه مظاهرې تېره اونۍ هغه مهال پیل شوې چې یو شمیر مظاهره کوونکو د نیویارک ایالت په کولمبیا پوهنتون کې د فلسطینیانو په ملاتړ پرلت پیل کړ او دغه بهیر د امریکا نورو سترو پوهنتونونو ته
د امریکا د وټلی په هنتونونو یا ویلیک په ډله کې شامل په هنتونونو کولمبیا، یل او هارورد سربیره د نیویارک، میشیګن په هنتونونو او ماساچوسټس د ټیکنالوژي انسټیټیوټ په ګډون په یو شمیر نورو په هنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ احتسابونه شوي. په کولمبیا په هنتون کې 13 اونۍ پولیس وروسته له هغې لسلو زیات فلسطینی محصلین ونیول چې په هنتون هڅه کوله چې د بیان د ازادۍ ته د اجازې ترڅنګ د پوهنتون نظم هم وساتي. په ورته وخت کې ځینې یهودي محصلین وایي د یهودو پر وړاندې د کرکې له امله دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. محمد خلیل د کولمبیا پوهنتون یو فلسطینی محصل دی.
وو دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې موږ خپل موجودیت وښیو. موږ غواړو چې دا پوهنتون د هغه نسل وژنې په اړه چې روان دی باید یو څه وکړي. دوی باید په دغه نسل وژنه کې چې له عملی زموږ خلک له ستونزو سره مخ دي نوره پانګونه بند کړي.
بلخوا د نیویارک والی کاتی هوچل په خپل ایکسپانا په یو ویډیو کې ویلي چې کولمبیا په هنتون کې محصلین ډاریږي او دوی دغه کار مستحق ندي. نوموړي زیاته کړي چې هغه د په هنتون د استازو پولیسو او محصلینو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې کړي.
ما د ادارو په وړاندې احتساب کړي، ما د حکومتونو په وړاندې احتساب کړي، ما د نسلي تبعیض په وړاندې احتساب کړي، خو ما داسې څه چې دومره شخصي وي لکه دا احتسابونه چې دي نه دي لیدلي. زه له ټولو غواړم چې خلک خپل انسانیت ته مراجعه وکړي، یو له بل سره خبرې وکړي، بیلابیل نظرونو باندې پوه شي، ځکه چې د پوهنتونونو محصلین همدغه کار کوي.
د امریکا ولسمشر د امریکا په یو شمیر پوهنتونونو کې د يهوديانو پر خلاف د کرکې احتسابونه غندلي. نو مولي هغه خلک هم غندلي چې په وایناي د فلسطینانو په حالاتو نه پوهیږي.
زه د يهودانو پر وړاندې احتسابونه غندم. لدی عمل ما یو پروګرام جوړ کړی چې لدغه حالت سره چلند وکړي. زه هغه خلک هم غندم چې پر دې نه پوهیږي چې فلسطینانو سره سره واندې او دوی سره څه ډول چلند کوي.
د امریکا په یو شمیر پوهنتونونو کې روانو احتسابونو د دغو پوهنتونونو محصلین د یو بل په مخالفت کې ودرولي. د فلسطینیانو څخه ملاتړ کوونکي محصلین وایي چې د دوی پوهنتونونه باید پر غزې د اسرائیلو برید محکوم او له هغو سوداګریزو شرکتونو څخه چې پر اسرائیلو وسلې پلوري ځان جلا کړي. په ورته وخت کې ځینې یهودي محصلین به وایي چې پر اسرائیلو نیوکه د یهودیانو سره پر کرکه بدل شوي چې د دغې چارې له امله دوی ویره محسوسوي. دوی وایي چې حماس لا اوس هم برمته شوی وګړي له ځان سره ساتلي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
روز دوشنبه مصادف است با عید پاک یهودان که به نام فسح یاد می شود و همه ساله در سراسر جهان از طرف پیروان یهودیت با گرد همایی خانواده ها صرف طعام و مراسم دعاخانی تجلیل می گردد. این مراسم مذهبی آزادی یهودان پس از صدها سال بردگی فرعون را بازگو می کند. اما برای بسیاری از اسرائیلی ها تجلیل از این جشن آزادی در زمانی که دوستان و خانواده هایشان در اسارت گروه حماس هستند دشوار است.
مادر الونگات هر سال تجلیل از عید پاک یهودیان یا فصح را برای خانواده‌اش رهبری می کرد. اما گات امسال درگیر این است که چگونه این تعطیلات را پس از کشته شدن مادرش و ربوده شدن دیگر اعضای خانواده‌اش توسط گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته به یاد بیاورد و از آن تجلیل کند.
در حال حاضر ما نمی توانیم هیچ آزادی را جشن بگیریم، چون ما آزادی خود را نداریم. کارمل در حال حاضر آزادی خود را ندارد.
زمانی که گروه حماس به منطقه کیبوتس بیری حمله کرد، گات، همسرش، دختر 3 سالش، پدر و مادر و خواهرش ساعتها در اتاقی که زده راکت بود پنهان شدند. اما جنگجویان حماس داخل خانه شدند و بعد تیرباران شروع کردند. تنها پدرش که در حمام خانه ایشان پنهان شده بود توانست جان خود را نجات دهد. برای بسیاری از یهودیان تجلیل از جشن امسال فصح خوشایند نیست، چون فامیل و عزیزانشان را با خود ندارند.
Passover is coming next week.
هفته آینده فصح می آید. ما فکر این را نمی کردیم که به این لحظه برسیم. بدترین لحظات را تجربه می کنیم. تقریبا 200 روز می گذرد و هنوز هم آقام دخترم خانه نیست. ما می گوییم که عید پاک یا فصح عید آزادی است، اما برای ما آزادی وجود ندارد، تعطیلاتی وجود ندارد، زیرا آقام و دیگر گروگان ها اینجا نیستند.
خانواده ها امسال عید فصح را با یک شام آرام در یک رستوران بدون برگزاری جشن برگزار خواهند کرد.
6 ماه گذشته است و آنها هنوز هم اینجا نیستند. ما باید هر کسی را که می توانیم فشار دهیم تا آنها را در اسرع وقت به ما برسانند و ما باید این کار را با فشار دادن به حماس انجام دهیم. قطر باید به حماس فشار آورد تا به توافق دست یابند که گروگان ها را آزاد کنند.
به همین ترتیب ماه مبارک مسلمانان، ماه رمضان و 3 روز عید فطر برای فلسطینیان یک رویداد غم‌انگیز و محدود شده بود. بیشتر از 80% از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه در اثر جنگ آواره و بیخانه شدند و مقامات صحی میگویند که نزدیک به 34,000 نفر در حمله اسرائیل بر غزه کشته شدند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د فعالینو یوه ډله هیله لري چې د مرستندویو کښتیو په واسطه د اسرائیل لخوا د غزې کلابندي ماته کړي او غزې خلکو ته اساسي مرستې ورسوي. دغه کښتۍ به له استانبول نه د غزې په لور حرکت وکړي. 14 کاله مخکې په ورته یو ماموریت کې اسرائیلي ځواکونو د ترکیې یوې کښتۍ باندې برید وکړ چې په پایله کې 10 تنه ووژل شول. داسې ویره شته چې دا هڅه ښایي په سیمه کې یو نوی کړکیچ ته لاره هواره کړي.
د اکشنیز په نوم کښتۍ به د استانبول څخه د 3 کښتیو مخې ته روانې وي چې غزې ته څه باندې 15,000 میتریک ټونه د دارو درملو او خوړو په ګډون د مرستو توکي ورسوي. دغه مرستندویې بیړۍ د نړیوالو او د ترکیې د بشري ډلو د ائتلاف لخوا تنظیم شوي دي. دوی وایي دا یوازې د مرستې رسولو هڅه نه ده، بلکې د اسرائیلو لخوا د غزې کلابندي هم ماتوي. دوی له اسرائیلو څخه غواړي چې له مصر څخه د مرستو د ننوتلو اجازه ورکړي.
مونږ هیله لرو چې د غزې هغه ناقانونه سمندري محاصره ماته کړو چې اسرائیل له سیسو رئیس ترسره کړې ده. مونږ هیله لرو چې خامخا هغه خواړه او درمل ورسوو چې د غزې خلک ورته اړتیا لري. دا ډېرې لږې مرستې دي. مونږ د رفح د پولې د خلاصېدو غوښتنه کوو، چیرې چې پورټونونه خواړه غزې ته د اړولو لپاره په انتظار دي.
14 کاله مخکې هم د مرستو د بیړۍ تنظیم کوونکو هڅه کړې وه چې د غزې کلابندي ماته کړي. هغه مهال اسرائیلي کماندو ځواکونو د ماوی مرمره کښتۍ چې د مرسته رسوونکو بیړیو مخې ته روانه وه مخه یې ونیوله. هغه مهال دا برید د 100 تنو د وژل کېدو لامل شو. فعالان وایي چې دوی د خطرونو څخه خبر دي، خو زیاتوي چې د بشري ناورین کچه دومره لوړه ده چې دوی خطر اخیستلو ته هم چمتو دي.
We are conscious that the
مون پوهیږو چې دا د خطرونو ډاک یو ماموریت دی، خو دا خطر او ویره هم د هغه وحشت یو برخه ده چې مونږ یې غندل غواړو.
هر څوک چې په دې کار کې برخه اخلي د اسرائیلي ځواکونو سره د احتمالي مقابلې د کمولو د څرنګوالي په اړه پوهاوی ترلاسه کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دې اړه کومه تبصره نه ده شوې، خو شنون کې خبرداري ورکوي چې په سیمه کې کړکیچ ته په کتو سره خطرونه حقیقت لري.
دقیقا دا په اسرائیلو کې یو ډیر سخت کړکیچن حالت دی او همدارنګه ډیر احتیاط پکار دی، او هیله لرم چې د دواړو خواوو یعنی ترکیه او اسرائیلو چارواکي په دې خبر وي چې دوی څه کولو ته اړتیا لري تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا به نور تاوتریخوالي لمن ونه وهي.
دغه کښتۍ د تګ لپاره د ترکی چارواکو د اجازه په تمه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان په منظر کې د بیړۍ یادونه نه ده کړې، خو چارواکي وایي چې هغه د شنبه په ورځ د حماس له مشر اسماعیل هانیه سره د لیدنې پر مهال د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. اسرائیلو دغه غونډه غندلې ده. د بیړۍ تنظیم کوونکي وایي چې دوی د نړیوالو لخوا د خوندیتوب په لټه کې دي.
Of course we have worried.
بل شکموګ اندېخمنیو موګ فکر کوو چې اوس اقدام وخت دی او موګ لنړیوالو د ملاتړ غوښتنه کوو. له هر هغه چا څخه چې په دې مسله کې اثر رسوخ لري چې د بشری مرستو رسولو کې مرسته وکړي.
شنون کې خبرداري ورکوي چې دا د فعالینو او سیمې لپاره له خطرونو څخه ډک یو ماموریت دی. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د اکتوبر په میاشت کې کله چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، مصر له غزې سره د رفح پوله د ډیرو فلسطینیانو پر مخ وتړله. خو یو شرکت له غزې څخه مصر ته د اړولو په سر د هر کس نه په زرګونه ډالره غواړي. په دې شرکت دا تورونه پوری کیږي چې د کډوالو له مجبورۍ نه ناجایزه ګټه اخلي.
اعتماد ابو توهین په قاهره کې لخپل کور څخه په ویرا په ټلویزیون کې په غزه کې د ویجاړتیا خبرونه ګوري. د هغې یوازینی زوی دیرش کلن مومن فلسطین کې بند پاتې دی. یوی لنډی ویډیوی رابطه دا تایید کړي چې هغه لا هم ژوند دی. اعتماد ناروغه ده. هغه هڅه کوي دومره پیسې راټولې کړي چې خپل زوی په راوباسي.
انا اساعده اني
زبل هغه سره مرسته وکړم چې له مارک څخه وتښتي او د هغه ژوند به زما ملاتړ وي ځکه چې پراتلونکي کې د ستونزې په وړاندې مقابله وکړم.
له غزې تیښته اسانه کار نه دی. مصر د کډوالو د وتلو لویرې د رفا لاره د ډیر فلسطینیانو پر مخ تړلې ده، خو پیسې لارې ایستلې شي. د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس جګړې له پیل راسي مصر د حالا په نوم یوازې یو سفری شرکت ته اجازه ورکړي چې له غزې څخه مصر ته د پولي هغه خوا سفرونه ترسره کړي. مصر دې ته همکاري وای. د دې شرکت مرکزی دفتر په قاهره کې دی. د راپورونو لمخې د ادارې د سفر بیا د جګړې د مخکې وخت نه سورلس چنده لوړه کړې ده. دوی د هر بالغ نه 5000 امریکایي ډالرې او د هر ماشوم په سر 2500 ډالرې اخلي. دا بیا د ډېرې فلسطینیانو او په ځانګړې توګه د هغه خلکو له وسه بهر ده چې په جګړه کې خپل کورونه او عاید له لاسه ورکړي. ډېر فلسطینیان د خپلو ملګرو او کورنۍ څخه پیسې غواړي یا په انټرنیټ د چندو غوښتنه کوي. د دې سره سره چې د دې شرکت په تګلارو کې د بدلون لپاره په قاهره کې احتجاجونه شوي، خو بیا هم د مصر حکومت وایي چې له غزې سره د رفا لارې د پرانستلو کوم پلان نه لري. د دې برسیره ډېر فلسطینیان چې په غزه کې بند پاتې دي سرپناه او خواړه نه لري او داسې کومه وسیله نه لري چې له دې خونړۍ جګړې خپل سرونه خوندي کړي.
هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
صابرین جودا دختر نوزادی است که پس از چند ثانیه از کشته شدن مادرش در حمله هوایی اسرائیل بر رفح به دنیا آمد. مادر صابرین که از حملش 30 هفته سپری شده بود در حمله هوایی کشته شد. در این حمله تنها 13 کودک از یک خانواده جان باختند.
پدر، خواهر 4 ساله و مادر صابرین در بمباران اسرائیل کشته شدند. اما کارمندان اسرائیلی شفاخانه موقع که فهمیدند صابرین در سکنی 30 هفته حامله است، نوزاد او را نجات دادند. پس از انتقال اجساد به شفاخانه کویتی، کارمندان صحی بر مادر صابرین عملیات سیزرین را انجام دادند و دختر نوزاد او را که مشکل تنفسی شدید دارد، نجات دادند. بدن کوچک او به خاطر وضعیت صحیش در پارچه پیچانیده شده است. نام مادرش صابرین را بالای او گذاشتند. مادر کلان نوزاد میگوید که او یادگار پسرش است.
مرحبا با بنت الغاله.
ما به او خوش آمدید میگوییم. او دختر پسرم است. ما از او مراقبت میکنم. عشق و روح من است و یادگار پدرش است. از وی نگهداری میکنم.
روز یک شنبه ساعت پس از حملات هوایی اسرائیل، نوزاد به شفاخانه اماراتی آورده شد و در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان این شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. روی پارچه سفیدی که به دور کمرش بسته شده نوشته نوزاد شهید صابرین سکنی.
ولدت الطفل لدينا طفلة صابرین سکنی و هي
می توانیم بگویم که تا حد وضعیت صحی این نوزاد بهتر شده، اما هنوز خطر وجود دارد. این مشکل تنفسی در اصل به خاطر ولادت قبل از وقت از اوست و باید در این زمان در رحم مادرش می بود، اما از این حق محروم شده.
بر اساس آمار وزارت صحت غزه حداقل 2 در 3 و 34 هزار فلسطینی که کشته شدند زنان و کودکان هستند. در یک حمله هوایی دیگر اسرائیل بر رفح حدود 17 کودک و 2 زن از یک خانواده کشته شدند. مادر کلان صابرین میگوید جسد پسرش پارچه پارچه شده و قابل شناسایی نبود.
دخترم حامله بود و دخترش در بطن او بود. پسرم همراهشان بود. بدن پسرم پارچه پارچه شده است و هنوز پیدایش نکردیم. کسی او را شناسایی نکرده است. آنها به کسی کار نداشتند. چرا کشته شدند؟
به روز یک شنبه اجساد کودکانی که در حمله جان باختند در کیسه های پلاستیکی گذاشته و دفن کردند و خانواده ها در کنار آنها می گریستند و پسران خردسال در کنار قبرها را نظاره می کردند.
د ایران او اسرائیل ترمنز تیرونه په یو بل د بریدونو وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته په درې ورځنی سفر تللی دی. نږدې درې میاشتې مخکې ایران او پاکستان هم د یو بل پر ضد بریدونه کړي وو. د ولسمشر رئیسی اوسنی سفر پاکستان سره د اړیکو د بیا رغولو، تجارتي اړیکو د زیاتېدو او په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یوه هڅه ګڼل کیږي.
په منځنی ختیځ کې روانه جګړه، د ایران او اسرائیل ترمنځ په یو بل روسي بریدونه، د جنوري په میاشت کې د ایران او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او سورزی وړاندې پاکستان کې په ایران په لور ډلې زینبیون باندې بندیزونه ولګولې شول. نو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته اوسنی سفر څه ارزښت لري؟
Iran is looking for as many friends.
Iran wali malgari paida kadi pa zangri thoga pasina ke bal khwa Pakistan ham da Afghanistan Iran aw hin sara ham ke adi ke na dali. Iran wali da manzani khatiz aw pa zangri thoga da gazi pada de khpal taglar la param la thadumi. Da aw de gazul da nali ke aw balus galu da nazara ke wakatal shi no zuma fikr da safar de Iran de diplomacy bar khada.
De Iran pa Sistan Balochistan aw da Pakistan pa Balochistan ki Mesht Balosan د ایران او پاکستان پر ضد په وسلواله مبارزه کې بوختی. په پاکستان کې مشت جیش العدل ډلې پروان کال کې د ایران په سیستان بلوچستان کې د یو شمیر بریدونه پرمنلې. ولسمشر رئیسی هم پرون ویلی وو چې ځینې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي.
یو سپیس ملتی یو نه نات سٹیټ اکټرز ورډ
داس ویل کدا شې غیر ریاستی دلته پسمه کې کوم ځای ورکول کیږي نو هغه د دې وادونو ترمن ځای کې خراب وي چې چلتیا پیدا کوي او امنیت خراب وي.
پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ بلوم د مطبوعاتو تر مخه د ولسمشر رئیسی د سفر په اړه اندیښنې خودي. امریکا د ایران نه پاکستان ته د غازو د نل لیکي د غزولو مخالفت هم کوي. او سیډون کې واین باوم وای امریکا اندیښنې لري.
Yes, I think the US has
اول د امریکا اندیښنې شته. د دواړو هیوادونو د مشرانو په خبرو کې د نلي کې نه یادونه د حیرانتیا خبره ده. امریکا کې دایشي اجازه ورکړي خدا خبره کیږي چې کدایشي د هغه په بدل کې امریکا د پاکستان اړي وغواړي.
پاکستان ته د ایران نه د غازو د نلي کې غزولو ارزښت تر 1.5 میلیارډ ډالر پورې خودلې کیږي. پاکستان وای چې د یادی پروژې لپاره د دریم هیواد اجازه ته اړتیا نه لري. په 2013 کې د شوی تړون تر مخه ک پروژه سرته نه رسی نو پاکستان با 43 میلیارډ ډالر جریمه ورکوي.
I think that we have
زما په فکر منتبه په خبرو اترو کې او خیارتیا نه کار اخستلی او امریکا باندې به د فشار اچولی او دا ویل به چې سمده ستاسو د ایران سره لانجه ده. تاسو په ایران باندې ځونه پوری کړی خو زمونږ ورسره نشته.
سیډون کی فکر کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د پولي دواړو غاړو ته د بلوڅو وسلوالو مبارزه د پاکستان د سعودي عربستان او امریکا سره د اړیکو ساتلو هیله د ایران سره د اړیکو مضبوطولو او دوه اړخیز تجارت زیاتولو لپاره لوی چیلنجونه ګڼلې کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منو لیدونکو استاسو د ملکیانه ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلتا پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مرګ.